سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جوجه وسه هم زموږ تاسې ازادي لري ته وګیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشر انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دلته ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فورا پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمې نمایي نفوس په بند کولو سره د هیواد سفیت سخت محدودوي. هغه زیاته کړه هغه هیواد چې غواړي بشپړه پرمختګ وکړي باید د خپلو ټول خلکو بشپړ ګډون پکې یقیني کړي. یو ځل جلا چې شدت در اختر په کچا 3.15 درجه وو د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 2 بجو او 15 دقیقو شو مرکز له جلال آباد ښار 50 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وو. تروسه پوری د دې زلزلې لپاره د احتمالي تاونونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د خورو نړیوال پروګرام نو بیا وایي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو لپاره په هرو دریو نجونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دي بشپړې کړې. د خورو نړیوال پروګرام ډبلیو پی دا خبره نن یک شمې پر خپل ایکس باندې په خاني ټیوټر کړی ده. د دغه پروګرام پر اساس لوی خو طالبانو لشبګم پرې ګورته د نجونو پر زده کړو باندې لګولې او بل خو د بیوزلۍ لپاره ډېرې جنې لمړنۍ زده کړې نه بشپړوي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسندوی چارو وزارت وایي چې د شنبه په ورځ له ایران او پاکستان یو 15 نوي کورنۍ هوا ته رسنی سي دي. بختار اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسندوی چارو وزارت د خبر پڼې پر اساس ویلي چې سلیریش کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپاک سلویخ کورنۍ د نیمروز ولایت او د وریخي موکله او وسلاته کورنۍ د اسلام کلا لاري هواته بیرته راغلي دي. ایران او پاکستان د هغو افغانانو ایستلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولي. د ترکی پولیسو بیا د خپل هیواد په ساکریا ښار کې پرون شنبه په لاري کې لاس تنه غیر قانوني افغان کډوال نیول دي. د ترکی رسنوي د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی غوښتل چې لوان ښار څخه استانبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لکتر لګ لاس افغان کډوالې پیژندلې چې په غیر قانوني توګه په لاري کې ترکیه ته ورغلي وو. د پولیسو راپور له مخې په دې عملیات کې درې کسان د ځنې قاچاق په دینو شي چې یوې خوشې شوې او د نورې محکمې ته سپارل شي. د لوبول ډګر د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبې له بنگلاديش سره د دریو یو ورځنیو سیالیو نیټه اعلان کړه. د دې ادارې پر اساس د افغانستان په کوربه توګه د دې لوبلړۍ مسابقه د نوومبر میاشتې په شپږمه وي. ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نوومبر په 9 او 11 ترسره کیږي. دا سیالۍ د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. دا لوبغالی په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالۍ ډګر و چې افغانستان دوه پر یو وګټلې. او وروستۍ خبر هم دا چې د اسرائیل پاوز اعلان وکړ چې د حزب الله یو بل مشر نبیل فقوقی بشر دی. د اسرائیل پاوز شي قوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیل د پاوز په وینا نبیل قوق پرون ماښام شنبه د سپتمبر 23 د بیروت د جنوب په زیا سیمه کې د اسرائیلي جنګل توکو په عملیات کې ووژل شو. نرانو اردوونکو تاسو کولی سئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د طالبانو د محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي.
ځینې پخواني ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره یو شمېر ودونې کې سفارتونه تړي.
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپېژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي.
د پاکستان له لوري د افغان سوداګر پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړ کړی چې خپل سبزیجات او میوه په افغانستان دننه په تاوان لیلام کړي.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وې، نور خراب شو، مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انټونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کیدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامونو سره پرتله شي. بلخوا د طالبانو د حکومت له مدیتونو او بندیزونو اغېزمنې په واد دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزي عزیزی پر راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لري کړي. انټونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپتمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلاسي. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مرسیدی هم د ملګرو ملتونو په نهه اویوم سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مرسیدی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړې. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي، د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې 10 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوال ولې محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدام هرکلای کړای دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پنځشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې انجونې وایي چې د حالاتو پرې د ځوان کړی تنګ کړي او باید سر تر زره لاغوسی. د کابل خاري ویو سیدون کې د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
دا فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. زما په نظر باندې خو که یو حل لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو او بشري حقوقو فعاله رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي.
ما شخصا خودم من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پرېږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونه او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپتمبر په 20 په یو خبر کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره دی یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو 3 کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز تر څنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه بهر د میشتو افغانانو لپاره د قنصلي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. د دغه وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپله ایکس پاڼه د یوه ویډیو بیان په خبرولو سره دغه خبره کړې ده. یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له دا ډول وروستیو هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان به وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډول هڅې کوي. تفصیل په راپور کې.
په بریتانیا او ناروی کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قنصلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. د دغه وزارت د وین مرستیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیوي بیان په خپرولو سره د ویانا کنوانسیون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیځو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمېر بهر میشتي افغانان به وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول له ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر قونسلګری افغانستان بسته
شي د افغانستان قونسلګری وتړل شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت څنګه کولای شي چې په میلیونو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. د هغې رئیسې چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلې ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي مدني فعالان او خبریالان نه شي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او په خپل موجودیت سره او په خپل شتون کې ستونزه حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
موږ اوریدلي چې په لندن کې د افغانستان سفارت تړل شوی چې دې مسلې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستانه د باندې د خلکو غوښتنه دا ده چې خدمتونه په هر هېواد کې چې وي د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ له لارې دې وړاندې شي، کډوال له ستونزو سره مخامخ نه شي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره ګڼي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپیژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان د خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې یو نوه لوبه او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28مه په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12مه د افغانستان سفارت په ناروې کې او له هغې وړاندې په واشنګټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګرۍ چاري بي تي بار اعلان کړي او ویلي چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاري چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 13مه ویلي چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په څباندې 10 اروپایي هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلی د میاشتې په 28مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم یوې غونډه کې ادا کړې و چې له هیوادونو سره اړیکې خېشوي او 9 سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه استازولیو کې د پاسپورټونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سوداګریزو توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې یو شمېر افغان سوداګر اړ کړي چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په توان لیلام کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته ویل چې د بشپړه خوسکېدو لویری دا کار کوي. د افغانستان سوداګری خونه هم د افغان سوداګرو د ستونزو په تایید سره وایي چې په دې برخه کې د دوی هڅو تر اوسه کوم پایله نه دور کړي. نور جزا د سنا کاکړه پر پور کې
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو، مجبور مجبوریت نه مې راتاو کړ جلال آباد ته.
د تازه میوې او ترکاري افغان سوداګر عبدالوهاب ته چې وایي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلی و، چې له امله یې ډېری د رومیان خراب شوي او بیرته یې په کور دننه په تاوان پلورلي دي.
سم کابل کې خالي کړو، رو بالا ته مې ویر کړو، هغه په 150 روپۍ باندې رانه واخستو. دلته مې ګاډي دواره واسطه جلال آباد کې د پاروکا جی په دکان کې خرڅ شو پاتیا پسل په 110 روپۍ، 3.5 کروڑ افغانۍ نسخان کې هم والله که خوب رسیدند خنینه.
یو بل سوداګر خان صیب آزادی رادیو ته وویل
تلورو 15 ورځو کې هغه پاکستان ته پاشي چې دا غینې ډېر زیات ورځې وشي، نو هغه به تر واپس کو. هغه به دلته جلال آباد مارکیټ کې یا په کابل کې یا په لوګر کې، دا غلام خان دلاري نو هغه به لوګر کې به ته خرڅ کو یا په گردیز کې خرڅ کو، که تورخم دلاري نو هغه به کابل ته راولو به ته موټر یا جلال آباد.
د سوداګری توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي، خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د ستونزې په بیلابیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیکاري په سیمه کې د پېښور تورخم لاره شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لورې تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28 د یوې اعلامې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې باروړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهانه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې، خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړې، خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه د دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد، زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو، خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زورونو موټران په د پېښور کې ولاړ دي. زموږ میوې خراب شولې، په بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو جلال آباد کې خپلې میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د ګډې خونې د مشر لوړپوړي مرستیال ضیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لېږد رالېږد له امله د دې دواړو هېوادونو سوداګریزه کچه ډېره ټیټه شوې ده.
دې سره د دواړو ملکونو د اربونه ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې دې کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي، هغه د کاروبار لپاره ډېر نقصان دی. د دې تجارت کې د دواړو طرف حکومتونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه کاری دا کاروبار به نور به ټکیږي، بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مخکې ویلي سکل د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 80% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هېوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یې یوازې صادرات دي. د دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي، د اسرایل صدراعظم د نصرالله وژنه په سیمه کې د ځواک کنډوال یا د قواوو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي. اسرایل نن هم پر لبنان بریدونو ته دوام ورکړ او په همدې منځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدراعظم نجیب میقاتی سره په خبرو کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د سمدستي اوربان غوښتنه کړې ده. تفصیل اسمت څاروان تاسو ته وروي.
اسرائیل نن یکشنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ییزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحد ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولي او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاووق یې وژلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاووق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا نبیل قاووق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنګي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاووق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپېته کلن نبیل قاووق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه وو. د قاووق د وژل کېدو خبر یوه ورځ وروسته له دې چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک کې فارس خبری آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دی، حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یوه لوی هوایي برید کې د حسن نصرالله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خپله لومړۍ وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصرالله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هلمان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال سخت اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت اوسېدونکی دی، له تیرو دولس کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وایي بیکار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیسی زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډیرې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پریښودو ته اړ شوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل اوسېدونکی دی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغه سوی دی خو اوس په ښار کې رېړي چلوي. دی وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې بې دندې دی، له ګڼو ادارو سره یې خپل اسناد شریک کړي خو وایي هیچا ورته د کار زمینه نه ده برابره کړې.
غوښتنه مو ده د دولت څخه چې باید موږ سره همکاري وکړو، په ما خو کې کار راته پیدا کړي. او دلته په بازار کې هم دا خلک زړي والا
راز محمد بیا د هلمند یو بل اوسېدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نن یې اتمه ورځ ده چې ښار ته د کار په لټه راوځي خو کار نشته.
نن مې اتمه د پدوا ساو روپی مې روزانه نه پیدا کړی ورور ما دغه جړه دغه وجو ظاهری د ورور ز دغه بده ورځ کوم چې مشته یو کار خدمات یو خاري د برسلمان یو انبار یو مزدوري یو شهر پیدا کا ما نن اتمه ورځ د بل شي زولا کا کوم به شو الله ولی په مور پسې وسار و سر باندې نه ګرځي مور تر کومه مې بلار څه یو کار خدمات را پیدا کا کغلا وکم لا سره سپریکه کغلا وکم په درو مې وې ز پر کومه لار سم ته و درې ما نه غنم په پټو جرا
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسؤلینو او دغه راز په دغه ولایت کې د نورو طالب ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بېروزګارۍ سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې هم بېروزګاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلق د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینه برابرولو غوښتنه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ مرکز اسدآباد کې خلک د موټرو پارکینګ یا موټرو درولو ځای نشوال څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ښار لارې کوڅې تنګ دي او په ټول ښار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې که د سړک پر غاړه وي دروي، نو کله ترې غلو شیان وړي وي او کله ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړي وي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
حمیدالله په اسدآباد کې هټۍ لري. وایي هر سهار چې له کوره راځي په ټوله لاره کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه وروره هر څه مشکل دی. دا ګاډي دی وروره د حکومت خلک چې راوځي را چغې وایي ځکه ټول دا دکانداران کوم دي لګاړي بوځي که لاندې بوځو څوک ټیرونه وایي څوک یو شی پټي بیټرینې پټیږي نو ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دل دک.
همیشه ګل هم په اسدآباد کې کاروبار لري. ازادي راډیو ته وویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړی چې هټیوال او نور خلک پکې په بېغمه زړه موټر ودروي. د هغه په خبره که د کومې هټۍ یا کارخونې مخې ته موټر دروي نو سختنی اجازه نه ورکوي او وایي چې د دوکان مخې بندیږي او د مشتریانو پښمیری بده اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکی دی او ساحه ډیر کمی دی. موټر د ودرېدو ځای نه وي. امکانات نشته چې سړی موټر ودرېږي. کوم دوکان مخې ته موټر ودرېږي دوکاندار هم هغه کوي کنه زما دوکان مخه بنده شو ګاک مې خرابېږي. ترافیک چې دی ګرځي موټر دی ودرو بس یو ځای کې هغه ډېر ورته سورې کړی بل ځای کې یا ترافیک پاده بول کې.
که د موټرو خاوندان د پارکینګ له نشتوالي ورسره د ترافیکو لخوا د کیدونکو سخت چلند څخه سر ټکوي نو په لار تلونکي خلک بیا پر سرکونو د موټرو له درېدو او لارو بندېدو څخه تنګ شوي. د اسدآباد اوسېدونکي عبدالله راته وویل د موټر لرونکو د بې ځایه درېدو په وجه هر ورځ په ساعتونو لاره بندوي، نه دولتي کارکوونکي په وخت دفترونو ته تللی شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په ښار کې خدای ګڼه ګوڼه ډېره زیاته شوې ده. هر ورځ چې موږ ګورو په ښار کې خدای د سړک په سر موټرې ولاړې، لارې بندې، د موټر د تېرېدلو ځای نه وي او دا د ټولو خدای یوازینی علت دا ده چې په ښار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته دی چې څوک راشي موټر هلته ودرې بیا په ښار کې سودا وکړي.
دوی ټول له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې په ښار کې دې د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د ګڼي ګوڼي د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او وایي اسدآباد لسګونه کاله وړاندې د ښاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سیندونو په خوا کې په یو تنګ ځای کې آباد شوې چې د پراخېدو امکانات کم دي. د ښاروالۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ښار او سرکونو تنګوالي سربیره ډیری موټر چلوونکي او پلاسي کراچۍ او توکي پلورونکي ترافیکي اصولو ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لاری بندیږي. دی وایي د ګڼې ګوڼې کموالي لپاره د یو حلقوي سرک او په ښار کې د پارکینګونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پرې کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکي په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سرکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خراغلاست د افغانستان